アサヒラジオ。
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه لا هم د شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شپږمه، د اکتوبر 28مه. پیل خبرونه کوو. حکومت وایي د کندهار خلکو د ولس جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بېساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځ مخکې په وسلوله حمله کې د هغه ولایت امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس وژل سول او والی ټپي سو. د دې کابل پریکړه وسو چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږدېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو اروزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو، له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټر ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استنبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان ستري محکمې پر ټلویزیونی چینلونو د هندستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یو چارواکی وویل قاضی القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندستان د هر ډول منصبانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضی القضات دغه حکم ته توجه ورکړې. هغه دا چې د ده په خبره هندستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوی ډیلی پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د ده په خبره له دې سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندستان چینلونه بند نه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خبرلانو ته وویل دوی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
The shooter is in custody and federal authorities.
حمله کوونکی په توقيف کې دی او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکارۍ او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلایز وژنې دغه شریر عمل کاملاً شیطانی او نه منونکی دی.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلي دی نارې وهلې ټول یهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرت باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 25 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومي زور ایبیشویلی هم پکې شامل ده. سلومي زور ایبیشویلی په فرانسې کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول سوی
او اراده برای انتخابات رئیس جمهوری مطرح حکومت وجود داره. موضوعات تخنیکی را کمیسیون انتخابات باید تنظیم کنه.
په هلمند کې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر اعلان سویو رایو په زرګونو رایې اضافي ختلي. ولسی جرګه غواړي چې امنیتي چارواکي د وروستي امنیتي وضعیت په تړاو استجواب کړي.
ما مسئولین امنیتی را همچنان در رابطه با امنیت افغانستان و خاصتا چگونگی شهادت جنرالای افغانستان به خصوص جنرال عبدالرازق و عبدالجبار قهرمان ما شما دعوت دادیم.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکي چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهالویش یې برابر کړی دی. تفصیل د فرشتې جلال زید خبري.
د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري او دا مسؤلیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کولو ته اراده لري. تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجري کال د وري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهالویش یې تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم از او آماده شده.
دی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش موږ تیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو، ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوری ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړی توپ تاړ شو او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی. خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وې. په ډېرو سیمو کې درایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رایې اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 20 او 21 د انتخاباتو په ورځو 102 حملې وشوې او 20 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجنسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت ته که وکتل شي، د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
په هلمند کې د اچول سو رایو تر اعلان یوه اونۍ وروسته شاوخوا 1000 رایې اضافي ختلي. دا چې څنګه الیاس دای براته وایي،
په هلمند ولایت کې ټول ټال 350
دقیق هغه ورځ چې د ولسي جرګې نوماندانو ته د ستونزو او مشکلاتو سره سره د رایې اچونې بهیر پای ته ورسېدی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
2000 زمون خويندې او مندې شامل.
اما یو ونی ورسته د ټاکنو کمیسون د پخوانیو 350 او 21 رایو علاوه د 1000 نور رایو د زیاتېدو اعلان وکړ. دغه کار د هلمند یو شمیر اوسیدونکو په خاص ډول مدني فعالینو غوسه راپارولې ده. د هلمند مدني ټولون د امجغي په مرکز کې راټولو سو کسانو پر کمیسون او حکومت ژغ وکړ چې د پخوانی سوي تکلیف ترڅنګ د 1000 اضافه سو رایو په اړه راپورته سو اندیښنو ته کانه کوونکی جواب ووایي.
موږ په دې باندې خبر یو، موږ اطلاعات لرو، دقیق اطلاعات لرو چې د ټاکنو کمیسون پلان لري چې ځینې داسې خلک چې هغوی رایې نه دي وړي هغه ورننه باسي، او ځینې داسې خلک چې هغوی رایې وړي دي د ولس واقعي استازیتوب کوي هغه د دې پروسې څخه وباسي.
خلکو دونې تکلیف وویسته، زحمت یې وویسته، په داسې سختو شرایطو کې راووتله، مرمۍ پر اورېدلې، نو باید دوی رایې ته محترام وسي، او هیڅوک باید په دې رایه کې لاسوهنه ونه کړي. لکه نن چې موږ اورو چې مخکې 350 وه، اوس 50 ته رسېدلې ده.
که څه هم په بایومیټریک سیستم کې پر کارول سوو رایو باندې باور کېدای شي، خو پر پخوانیو رایو د اضافه سوو 1000 نورو رایو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه راپورته سولې چې له سترګو او توجه ځینو لوېدلو کاندیدانو پکې زیاتې رایې ترلاسه کړې. د هلمند اوسیدونکي او مدني فعالین وایي د ځینو مشخصو کاندیدانو پر رایو د زیاتوالي په مسله کې چې ممکن تقلبي وي، یو شمېر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسؤلین شریک دي. دوی کته هم د چانو یاد نه کړ، خو خبرداري ورکړ که چیرې د 1000 اضافه سو رایو حساب ورنه کول سي په لاریونونو او رانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
بیا هم اوس دغه چارواکي دي، د دې ولایت چارواکي دي، مستقیمن هغه کسان غواړي چې مقرره کې 600 یا 1000 رایې وړي، دا غوړای ورنړي. دا هیڅ مشته د زغم نه ده که چیرې په دې کې هر څوک مداخله کوي، په کلکه مخته ولاړ یو، او دا نه پرېږدو چې دوی مداخله وکړي.
موږ هیڅ کله هم بیا د خپل تر دغه حق نه تیریږو. موږ خپل مدني حرکتونه راپیلو تر هغه وخته پورې چې حق واکدار ته رسېږي.
چې زورواکي دي یا دیانمای دفتر دی رئیس سره لاس لري، دا چې زر ور تقسیم کې اته وکیلان چې دا هغه اته وکیلان دي د خوښې وکیلان کامیاب دي، په دې کې د ولس اشتراک څه ګټه درلودل.
په هلمند کې د ټاکنو لپاره ټول ټال 15 مرکزونه ول چې د چارواکو په خبره د ګریشک دا وبازانو د سیمې د دوو مرکزونو پرته نور ټول پرانستول. په دې ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د ساحوي دفتر مسؤل هاشم دورانی وای د رایو شمیر کې دای سي نور هم زیات سي. دورانی ازادي رادیو ته ول دوی در 50021 رایې نهایی نه دی بللي او هغه لومړنی شمیرې وي.
او خدای مکر داسې فرض کړي چې په دې کې د ارقام 80000 ورسېده 80000 ورسېده 100000 ورسېده، خو حساب سا حساب بیستا موږ باید داسې موثق اسناد وړاندې کړو، داسې استدلال باید موږ وکړو چې هغه د خلکو ته قناعت ورته باندې ورکړو. داسې نه شي کېدلی چې هر څه به کمیسون وایي او هر څه چې د کمیسون زړه وو هغه به تطبیقېږي. هغه به کېږي. اصول سته، مقررات سته، او د شمارش دپاره معیارات لرو، د ارقامو د وړاندې کولو دپاره معیارات لرو. کم څه تشویش خبر نه ده.
د رایو د زیاتوالي وروسته په هلمند کې د ټولو اچول سو رایو شمیر 80000 ته لوړ شو. دا چې نور به څومره لوړ او یا د رایو د قرنطین او باطل کېدو په صورت کې کمیږي معلومه نه ده. په هلمند کې د نامنو یو سکوت سیم په خاطر ټاکنې د ګرشک ولسوالۍ تر څنګ په لشکرګا، ناوې او نادلي ولسوالیو کې سوي دي. ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ په هغه سیمو کې هم صندوقونه ښودل سوي ول چې د حکومت تر ولکې لاندې وي. موږ لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قمندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلي. ورسپانه وی د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پوری د کومي لوی امنیتي پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 11 زیاتو محلونو کې رای ورکړي. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سره ملو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې لغوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیره اونۍ له دې قبل انتخابات ونه شول چې د دې ولایت ځواکمن د امنیي پخواني قمندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو ومانه ووژل شو. ورسپانه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه یې د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باورۍ کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې سیلونکي سکاټ وردن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خواشینونکي واټنم څرګند کړ چې د ډیموکراسۍ له لارې د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتوانۍ ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورسپانه د وردن لخلې زیاتوي داسې ښکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سټارز ان سټرابس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړې چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځانګړې توګه کندهار کې خبرې شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د برید تر شا د امریکا د پوز لاسو. سټارز ان سټرابس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه برید مسؤلیت ومانه چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس ووژل او د امریکا یو جنرال یې ټپي کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا برید د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځایي امنیتي چارواکو لخلې وایي دا ډول وازی طالبان او ګوندی هیواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق وژل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتي چیلنجونو سره مخ کړی. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بې بنسټ بللي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. راپورونه وایي چې ملا برادر د پاکستان له یو زندان څخه په دې وروستیو کې خوشی سوی دی. واصل وسل او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر دی دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنې وکړي چې باید افغانستان حکومت تسلیم شي. افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت ته اوس پاله دې موږ هر کله کوم ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دي او په لدینه پرهیز وکړي.
خغل پاتخوبي وایي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینی همکاري نه ده کړې او د ډاډ نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربند او آزاد شوی او د خپل کورنۍ غړو سره کتلې دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشی کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل تایید کړي دي. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي خو خبره افغان حکومت ته سپارل د ګټه پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای شي کابل تر راستي نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي، چونچې خلک وایي چې په کابل کې ناست نو طالبان به په پته پڅ باندې باور کولای یا د رول به څه وي. زه فکر کوم چې دی د پاکستان او د افغانستان څخه د باندې د طالبانو په خوا کې د سولې سره فکر کوم چې اندازې ډېر کومک کولای.
ښاغلی زمي په دې باور دی چې ښایي ملا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. ملا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي ښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ولسی جرګه وایي چې امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په تړاو استجوابوي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې باید په افغانستان کې د ځنځیري وژنو لړۍ ختمه شي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنجیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخواني امنیت قومندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره په یاده برخه کې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو غوښتونکی شو.
روز دوشنبه در جریان هفته ما مسئول
ده بول در روان اونه در دوشنبه پورز مون امنیتی مسئولین در امنیتی وضعیت او زنگلی دول در جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان در شهادت پتر او رابلی لی پا حق و رز بمون در یاد و پیخ و جریان لدوی نو پختو.
خب پرسان کردیم
خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کرده و ویویل چه دیل پولی اخوا پا یوی جوڑ شوی تاوتیا که و بجل شو. دا سرګندونه ورسته له هغه وشوي چې یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښوده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړو. د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیت قومندان وژل کېدل یو جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنجیري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او ویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنجیري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او ویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرح کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې د دغو وژنو تر شا پټې څیرې افشا نشي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنځیري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تیره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې ووژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړ او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې و. موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخوانی امنیت قومندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په تیره کې د زنځیري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمیر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. دوی پرون په استنبول کې غونډه کړې ده. نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل د نړۍ سترګې نن موږ ته راوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو او داسې تفاهم ته به ورسېږو چې مثبتې پایلې ولري، او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو. په ادلب کې تېره میاشت اور باندې اعلان سو. دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. داسې ویره وه چې که اور بند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او میلیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختدریځې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځانته ورکوي چې د تروریستانو د دې پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جی ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ایتلاف به په سوریه کې د داعش د ریښو ایستلو ته دوام ورکړي او ډیپلوماتانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي، او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي.
دا ژوند رنگونه.
نو مینه جی بلا دکاندار
چرت دکانداری کوي
لوګر کې
د کابل دکاندارانو چې پوښتې چې څنګه د کاروبار دی وای خوان دی نشته کنه، نو څنګه د لوګر کې دکانداری مشتریان ډیر دي که کم دي؟
بس خیره گزاره کې په خپل اخلاق دی پرخ دی چې اخلاق صحیح کنه دکانداری هم صحیح سره بس گزاره کې روان ده تک ټکستا.
اوس که یو څوک راشي همداسې یو شی بیا کړي کنه چنیم پی وایي بیا یې وانخلي غوسه خو به دې نه ورته راځي؟
نه نه غوسه اوس حضر سوي سره بس مخکې به دغسې اول دوکانداري کوله هغسې بیا به کړم کتبه خار هغوی اوس سره ولادي بس راشي بس مږم کسا کې نه هغېرې چې نمږي مږ پوهېږو ځای اخلي هغې ته بیا سم همداسی وبا وایي څوک څه نه اخلي هغې ته لږ جګ قیمت کړو ځای خلاص یې نه اخلي ما ضرور کړي.
څنګه پوهېږې چې دا یې اخلي که یې نه اخلي؟
والله سر دې تو ګرې دا مشتری دې داسې راکا چې دکان ته پیږي پیسه والله دا اخیستو والله ده خبرې ته یې وګورې داسې
انتار واپو همې
کنه
مخکې دې وایي چې قرض نه ورکوي چا ته کنه، خو دا ځینې مشتریان داسې هم وي که قرض ورسره ونه کړي بیا نه درته راځي.
وله دغسې قرض ورسره ونه کړي بیا مشتریان خرابېږي نه. څوک شناخته دې سره قرض کوو چې پېژنې دا بېرته را وړي، څوک نه پېژنې بیا سره قرض نه کوو نو هغه نه راځي. بیا
څومره قرض یې په خلکو اوس پاتې دی؟
والا ما خود مرخر نده یا شوخو یا تو نظر فی بده اسی خرس دیر ندور کرده
تا مال لره چر تراوی اوڑی کنه؟
والا انشاءالله تا ما تا درو کنده رای اوڑی خدا میره بنده کرا نمو خواهی دیگه دنیا گرده دانو
چه شای خرصاوی رکتی ادا میهیر شو چه لمده می پختلی وای؟
والا نو دا هر شایست دا سنسایی منجاره سامان و خواله و اسکرد سادر
دا سنگار شایندی نو؟
سنگار شایندی و
بیا با مشتریانم خزینه ویدی ری کنه؟
والا او اکثر خزینه نو
او هغوی خو په اسانه یو شی نه اخلي کنه چنې ډېرې وهي ارزانه یې غواړي
چنې ډېرې وایي دغسې دا رښتیا خبر دی صحیح ته چې راشي بس دا شی نه غواړم دا شرکته کا شرکته کا دا لږ ارزان یې راکړه دا قیمت یې ګران دي چې سره جنجال کې سره یې مګم ساتي دي سره دا ورځ بیګا کېږي سر
هغه پیسې چې د ورځې ګټې دکانداری کې ژوند یې پرې روان دی خوشحاله یې ورسره
شکر الحمدلله ژوند پرې روان دی ګزاره کېږي بس د فردي مزدوري نه ښه ده چیرته ویلچای هو دوه درې سو روپۍ ده کې دغلته اسانه پیدا کړو درې سو څلور سو درې سو پنځه سو کله کله چې مشتریان ډېرې زر روپۍ داسې پیدا کېږي. الحمدلله
دا وه د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله نیم ساعته خبري مجله. په دې خبري مجله کې مو د سر راپور دا و چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوري ریاست د